افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې ته رسېدلی دی. د سولې عالي شورا تمه ښیي چې دا خبرې د تلپاتې سولې سبب سي. پیل له خبرونو کېږي. له نوریاس نوري نه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف اسکر مامین د دې هېواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. زلمی خلیلزاد نن په یو لنډ ټویټري پیغام کې ویلي چې په دوحه کې به د طالبانو له یوه زیات باصلاحیته پلاوي سره خبرې وکړي. هغه دا یو مهم فرصت بللی او له قطر څخه یې د کوربتوب او له پاکستانه یې هم سفارت د اسانتیاو برابرولو په خاطر مننه کړې او ویلي دي چې خبرې پیلېدو ته نږدې دي. ښاغلی خلیلزاد نه دي ویلي چې د طالبانو له کوم صلاحیته پلاوی سره به دا ځل خبرې مخته وړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه، خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې ملا برادر د عباس ستانکزی د دې خبرو مشري کوي. تر دې مخکې عباس ستانکزی هم له امریکایي پلاوي سره څلور ځل خبرې کړې دي. طالبانو ویلي د قطر په دې پړاو خبرو کې به چې څلور ورځې دوام کوي، دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هېواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لویه جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یو هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داودزی وویل دغه جرګې نتیجې به بیا د کابل دریم کانفرانس ته وړاندې کېږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30% به یې هم ښځې وي. په پام کې ده چې دغه جرګه د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړه شي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلعو اردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلعو اردو ویان محمد حنیف رضایی وایي چې دغه وسلوال د دې ولایت د چمتال ولسوالۍ په دو سیمو جوی شور او البرز کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د هغه په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو زندان هم له منځه وړل شوی او د ملي پولیسو لس تنه د طالبانو له منګولو خوشې کړی شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. دا خبره د هغه د مسلم لیگ نواز نون ګون مشر خواجه آصف کړې او ویلي دي چې د محکمې د دغې پرېکړې پر وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. نواز شریف چې د مالي فساد په تور په اوو کلونو بند محکوم شوی، روغتیایي وضعیت یې له زندانه د خوشي کېدو اصلي دلیل ښودل شوی و. له دې مخکې هم په یوه روغتون کې د هغه درملنه شوې وه. د پاکستان پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د محکمې دغه پرېکړه خواشینوونکې بللې ده. نواز شریف چې درې دورې د صدر اعظم په توګه دند ترسره کړې، په 2010 کال کې د پاکستان سترې محکمې سلب صلاحیت او له دندې لرې کړ. په 13 دسمبر میاشت کې د فساد ضد محکمې نوموړی د عوایدو د مالي سرچینو د پړساتلو په تور په اوو کلونو بند محکوم کړ. له هغې وړاندې هم نوموړی په جولای میاشت کې په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم شوی و. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف اسکر مامین د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. د ولسمشرۍ دفتر نن په یوه ټویټر کې ویلي چې نوموړی د ولسمشر د یو فرمان له مخې ټاکل شوی دی. څلور ورځې مخکې نظربایف پخوانی حکومت ړنګ کړی و او ویلي چې هغه د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د انرژۍ له سکتور پرته د متنوع اقتصاد په ایجادولو کې پاتې راغلی و. 53 کلن مامین له 2018 کال راهیسې د مرستیال صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. ویتنام هغه کمیډین چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیښې کړې وې هانوی ته د کیم تر رسېدو یوازې دوه ورځې مخکې له دې هېواده وایست. ټاکل شوی چې کیم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هانوی کې وګوري. استرالیایي کمیډین هاوارډ اکس چې نن د هانوی له هوایي ډګره بینکاک ته چیرې چې هلته اوسې بیرته واستول شو، د هانوی په اوپرا خونه کې له یوه بل امریکایي کمیډین سره چې د ډونالډ ټرمپ رول لوباوه په یوه جالي غونډه کې د کیم جونګ اون پر ځای رول لوبولی و. هغه ویلي چې پولیسو ورته ویلي چې له دې هېواده د ایستلو په اړه ویلي چې ویزه اعتبار نه لري. او د اوسکار د جایزې د ویش یو نویم مراسم تیر شپه د لاس انجلس په هالیوود کې ترسره شول. د فلمونو په دې فستیوال کې بوهیمن رپسودی څلور جایزې، بلک پینټر درې جایزې، گرین بوک درې جایزې او روما درې جایزې وګټلې. گرین بوک د کال د تر ټولو غوره فلم جایزه وګټله. رامي ملک د بوهیمن رپسودی په فلم کې د لوبغاړي په توګه د رول لوبولو په خاطر د تر ټولو ښه نارینه هنرمند جایزه وګټله. اولویا کولمن هم په فاوریت کې د خپل رول په خاطر د اوسکار د سګنی کال د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړې جایزه ترلاسه کړه. دا و د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکرې کیږي. د سولې عالي شورا ورته هیله مندي څرګندوي.
داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې علي شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې اجماع ته رسېدل دي.
هدف عمومي از تدویر لویه جرګه رسیدن به اجماع ملي جهت تعمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
دا هم ورته چې د افغانستان د شوزو شبکه د سولې په پروسه کې د شوزو پر 50% باندې ټینګار کوي. اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بې برخلیک حالت د هیڅ چا په ګټه نه دی. د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې دغه لار د ناامنیو له کبله د دوی پر مخ تړل شوی.
زړه لار د لینور لار د کجور لار دغه باندې تیک لای شي. طالب دا راته وایي، حکومت بیا راته وایي، وای شخصا به زما پر لار باندې راځي، پر بل بل باندې ولاړ شي، ولاکه پر پښو ولاړ راسه ولاړ شي.
په خوست کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شو.
د ټولو یو ورونو خم سره هیله کوم چې یو د ځان لپاره، یو د سول لپاره، یو د هیواد لپاره ونې ولګوي چې زموږ په ګران هیواد کې سوله راشي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورید چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ دویمه سرمشریزه کیږي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې به د طالبانو له یوه زیات باصلاحیته هیات سره خبرې وکړي. هغه دا یو مهم فرصت بللی او له قطر څخه د کوربتوب او له پاکستان هم سفر ته د اسانتیا برابرولو په خاطر مننه کړې او ویلي دي چې خبرې پیلېدو ته نږدې دي. د سولې علي شورا هیله لري چې د قطر غونډه به بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیرو څلورو پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، د خبرو په پنځم پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل هیله بخونکې ښودل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
ملا برادر یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول سي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. په ورته وخت کې په همدغه ورځ د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم په یوه خبري غونډه کې ملا برادر یو مستقل مزاجه او د فکري استقلال درلودونکی شخص یاد کړل او تمه یې وښوده چې د قطر غونډي سره هم مهاله د نوموړي رسیدل هلته ښه تمام شي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازیو سره خبرې وکړي. د دغه خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوه او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو وی عمومي موافقه ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مهالويش او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده یا نور سخت دریز ډلې د وی اډې په توګه کار ناخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پر سلا شوي وو. د دوهې د روانې غونډې د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سنګزي په مشرۍ د 14 کسیز پلاوی په ترکیب کې به د دوی سلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب وایي زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی دی. ښاغلی مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه. که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړو، خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دې ناستې به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل افغان حکومت هم مسؤلیت لري چې د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي.
دولت افغانستان
نشودن دی وای موږ هم مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خندونه لری کړو. که بحث دا وی چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو. دا یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي، سیاسي او ملي اتیری وي، او دغه یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د طالبانو هر ډول بانا لری کړي. خو ښاغلی عبدالله طالبان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي، ځکه په خبره یا د ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تېزې شوې دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت یې هیله لري د بین الافغاني خبرو پیل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به له هرې وروستۍ پرېکړې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مموردل چې د سولې علي شورا هیله شي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی دی. خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې به د طالبانو له زیات باصلاحیته هیئت سره خبرې وکړي. د افغانستان د ښځو شبکه د سولې په برخه کې د ښځو پر 50% ونډې ټینګار کوي. د دې شبکې مشرې نن په یوه غونډه کې وویل که د سولې په پروسه کې ښځو ته ونډه ورنکړل سي دا پروسه به نیمګړې وي. تفصیل له ناجی ساپینه.
د افغان ښځو شبکې غړي د سولې ورستیو پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي او د ښځو ونډه پکې کمرنګه ده. د دغې شبکې مشرې میرمن ماری اکرمی د دوشنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولري او 50% ونډه ورکړل شي، او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هر هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې دي. سولې د هڅو د پټ ساتلو په اړه پخوا هم د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا انتقادونه مطرح شوي وو، خو افغان حکومت تل ویلي چې د افغان سولې په اړه هیڅ خبره د افغانستان له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. ښاغلي داودزی وویل د سولې په مشورتي جرګه کې هم ښځو ته لږ تر لږه 10% ونډه ورکړل شوې ده.
په دې لویه جرګه کې به د ښځو حضور لږ تر لږه 10% وي، او د ښځو کمیټه نن د تشکیلېدو په حال کې ده او ښځې به پوره ونډه ولري.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو 5 پړاو پیلوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په برخلیک حالات د هیڅ چا په ګټه نه دی. عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو پر غوره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل چې انتخابات باید په جدیت تعقیب سي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ناڅرګند حالت په اړه اندېښنه څرګندوي. عبدالله دا حالت د هیچا په ګټ نه بولي او وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوره کولو بهیر ته باید درناوی وشي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د ناستې په پیل کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو غوره کول د حکومت لومړیتوب دی او په دې چاره کې باید ځنډ احساس نشي. د وای انتخابات باید په ټول جدیت سره تعقیب شي. زموږ لومړیتوب د کمشنرانو غوراوی دی. کوم لیست چې حکومت ته ورکړ شوی غوښتنه ده چې هماغه پروسیجر چې حکومت لوړاندې تعین کړي باید احترام ورته وشي. په اوس وخت کې په کمیسیون کې ناسرګن حالت په ګټه نه دی. دا یوازې اجرایه ریاست نه ده چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو د نه موجودیت خبره کوي، بلکې یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغان ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ګوښه کولو نږدې 2 اونۍ تیریږي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به نوي کمشنران په خپل کار پیل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خبره تر دې دمه د بیلابیلو بنسټونو له لوري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د 40 کسانو لیست دوی ته سپارل شوې ده. د انتخاباتو د قانون لمخې له دغه ډلې به ولسمشر 14 کسان د کمیشنرانو په توګه او 2 نور کسان به د دغو 2 کمیسیونونو د دارالانشا رئیسانو په توګه وګوماري. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د کمیشنرانو د ګمارنې ځند به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر نېټې اغېز وکړي، بلکې ټولنیز عدالت او حکومت به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دی وایي د کمیشنرانو په ګمارنه کې ځند پروسه اوږدوي او کمیسیون نشي کولای مهالویش جوړ کړي، او دویم دا چې حکومت به تر پوښتنې لاندې راولي. نه پوهېږم بلاخره حکومت له دغه پروسې څه غواړي. که دغه حالت وي مهالویش به جدن اغېزمن کړي. ښاغلی رشید سره له دې چې د کمیشنرانو نه حضور په انتخاباتي چارو کې بې اغېز نه بولي، خو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید په دغسې پلمو داسې برخلیک ټاکونکي پروسې له ستونزو سره مخ کړي. هغه ټینګار کوي چې په هر اندازه چې د کمیشنرانو په غوراوي کې ځنډ وشي، د دغه پروسې انتخابات به هم له ستونزو او سرخوږي سره مخ کړي.
تاسیازادی رادیو ته غوږ یاست. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو علت وسلوال مخالفان دي، ځکه دوی د جګړو پر مهال د ملکی کسانو له کورونو، جماعتونو او داسې نورو ځایونو څخه ګټه اخلي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د جنگ کولو د طریقې د بدلولو لپاره جدي کار روان دی، او دا طریقه به وکړی شي چې د جنگ پر مهال ملکی تلفات کم کړي. د دغه شورا ویاند طارق آریان آزادی رادیو ته وویل
ما بر مردم خود اطمینان میدیم.
دو بل من خپل خلکو ته ډاډ ورکو چې د جنگ د طریقې د بدلولو لپاره په منظم او لارو کار روان دي. دا طریقه د دښمن په پیژندلو، ځپلو او د ملکی تلفاتو لکمولو سره مرسته کوي. خلک د ډاډ بن وي چې هر داسې پیخه چې رامنځته کیږي زمونږ جدي پام ورته شته.
دی به همه جانبه با قرار میگیرد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې تر دې هم د افغانستان په روانو جنگونو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په اکثرو کې زیاتوالی ښودل شوی دی. د ملګرو ملتو د سازمان په تازه راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په پرتله روان کال کې په ملکی تلفاتو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,804 ملکی کسان وژل شوي چې د 3.5% مسؤلیت یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر غاړه دی. د ملګرو ملتو په تازه راپور کې دا هم راغلی چې په دغو وژنو کې وسلوال طالبان 10%، داعش 40%، افغان امنیتي ځواکونه 14% او بېلابېله مخالفې وسلوالې ډلې 6% لاس لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه ښیې وایي په جګړو کې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل په نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د نړیوالو اصولو نه مراعتول دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې هغه هوایي بریدونه یا شپنی عملیاتونه چې ترسره کېږي ملکی کسان په نښه کېږي، او زموږ غوښتنه دا ده چې دولت او همدارنګه نړیوال ټولنه په دې اړه توجه وکړي او همدارنګه وسلوال مخالفین تر څو د جګړې هغه اصول قواعد ته تطبیق شي او ملکی کسان قرباني نه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په روانو جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خپریږي او اندېښنې زیږوي، بلکې پخوا تر دې هم د هیواد په نام نوسیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ملکی کسان وژل شوي دي. وروستۍ څو کلونو کې د ننګرهار، کونړ، بغلان او ځینو نورو شمالي ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې د ملکی کسانو د تلفاتو شاهدان وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
څلور بجې او 22 دقیقې سوې. په خوست کې د سولې نیالګي په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سوی. د کمپاین ګډونوال له خلکو غواړي چې د خپل چاپیریال د ښېرازۍ لپاره نیالګي وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
خزان سرا لکڑی دی روان
د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان په خوست کې هم د سولې نیالګي تر نامه لاندې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې چې څو ورځې به دوام وکړي د ځوانانو، مدني فعالانو او حکومتي مامورینو ترڅنګ ښځې او نجونې هم برخه لري. خوست والی حلیم فدایي آزادۍ راډیو ته وویل
د سولې د نیالګي پیغام دا دی چې سولې د افغانانو ضرورت دی، الله تعالی امر دی او دا زمونږ د افغانستان د حکومت اوسنی فعلي سیاست.
مدنی فعال زینب افغانوی د ویاړ او خوشحالۍ احساس کوي چې د نارینه و په خوا کې ښځې او نجونې هم راوتلي دي، یومونه او بلچې ورسره دي او هیله یې دا ده چې یو سمسور او سولیز افغانستان ولري.
ډېر د ویاړ ځای دی، ډېر د خوند ځای دی او ډېر د خوشحالۍ احساس مونږ کوو چې نن مونږ د ورونو سره یو ځای راوتلي یو چاره یې اخیستې دي ولې نیالګي کینوي تر څو یو سوکاله، ارامه او د سولې څخه ډک افغانستان ولري.
د سولې نیالګي د کمپاین په پرانیسته کې لنجونو، ځوانانو او مشرانو سره په لاسونو کې بیلابیل نیالګي، د افغانستان ملي بیرغونه او د سولې په پلوي لیکلي شعارونه هم ورسره ول. د نیالګیو د یاد حشر دوه تنو ګډونوالو نجونو هم په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان، هیواد او سولې لپاره نیالګي کینوي.
د رونا په وازې دی ونه لګه ونه شرب کړه د نیالګي لګه او دا ډېر د خوښۍ ځای دی. موږ تل پاتې سره غوړ باد افغانستان زنده باد افغانستان. نوم مینه سیمه دی حوصله ته سیدون کې د ټولو یو ورونو خان ساحل کم چې یو ځان لپاره یو د سول لپاره یو د هیواد لپاره ونه ولګوي زموږ په ګران هیواد کې سول راش.
د نیالګي د هاشر ګډونوال سکال د نیالګي په کینولو کې یو بدلون دا ښیي چې ادارې او افراد یو ځای په نمایشي ډول داسې ځایونو کې نیالګي نه کینوي چې پالنه او ساتنه ستونزمنه وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روانې میاشتې پر 28 او 29 نیټه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دویمه کتنه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې د کوریا د جګړې د رسمي ختم د اعلان په برخه کې موافقه وسي، خو ښایي د مهمو مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ونیسي. احمد تکل او نور تفصیل.
تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشري ځای ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی او د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ټرمپ هانوی ته د خوځېدو پر مهال په واشنګټن کې وویل چې د او کیم ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ټرمپ به د سه شنبې ورځې په ماښام ویتنام ته ورسیږي او له سرمشریزه مخکې به له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام حکومت د دې غونډې د تیاریو او حتی د سرمشریزه د دقیق ځای په اړه ډېر لږ معلومات ورکړي دي. د ټرمپ او کیم لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی. شمالي کوریا د هغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي چې امریکا او متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه غواړي، خو امریکا بیا د هر راز بندیزونو له لغوه کولو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي بې وسلې کولو په مسله کې ضمانت او دا ژمنه غواړي چې بیا به هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. په دې برخو کې تر اوسه تقریبا هیڅ موافقه نه ده شوې، خو دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په دې غونډه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډېره بیړه نه لري، خو دا زیاتوي چې شمالي کوریا باید د وسلو ازموینې بندې کړي. همداراز تمه کیږي چې ټرمپ او کیم ښایي په رسمي ډول د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي.
او اوس هم د اسکار جایزو د سر شکل د مراسمو په اړه ملالۍ بشیر نور معلومات وړاندې کوي.
د اسکار اکادمي په لاس انجلس ښار کې د اسکار جایزو د یو نیمو مراسمو قربه و. د سر شکل جایزې په تر شلو زیاتو برخو کې ورکړل شوې. سر شکل اسکار له پخوا توپیر درلود. د هالیوډ په مرکز کې د یک شنبه په شپه ډالبي تیاتر ډېر رنګین و. د علومو اکادمي او سینمایي هنرونو امپاس په څلورویشت برخو کې د اسکار جایزې ورکړې. گرین بوک یا زرغون کتاب د غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. مصری الاصل امریکایي رامي ملک په بوهیمین راسپودی فلم کې د لوبېدو لپاره د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. برتانیایي هنرمندي اولیفیا کولمن په تاریخي کومیډي فلم د فیوریټ کې د غوره ښځینه لوبغاړي لپاره جایزه وګټله. په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دغو جایزو قربانه درلود. د ګټونکو تنوع او د جایزو شمیر چې ښځو ته ورکړل شوې د اوسکار جایزو په یو نیمو مراسمو کې نوی ریکارډ و.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر معلومه راځي. تر کال خو یو په 2% کې 1% معلومه خرڅ کړو. د شپې کابل چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نوي صدی کې په دې معلومه نور راني چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په 2% 1% راني کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خرابن چې دا نور خلک ځانونه سیلته مالداري ته ځان تیار کړي. موږ دیدن وخت نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي. یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي. دا د چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند
شي. د ازادیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامرام د ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پک دشت کی کارتون را کړی زر کارتون دا شپه وو نشته کی یو ګونی وړه را کړی 2.5 کیلو دی ام بل هیڅ شی نه دی را کړی موږ ودا وایو ساته یا وزیر ساته خواهش دی ډیر درګې سی خلک د ډیر خنه سره مخ دی او کوچنیان سپیږې مړ دي نو نو زغه څوک واوري خدا غل ماجر به شي ستوند سره مخ دي حکومت ته وشي څوک سر نه پترخینا یا چې کوي یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې وصله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره